द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن بشورو یا چرشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې د 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 په افغانستان کې ته او واشنگټن ډی سی کې د نهې ورځ د شپې 11:00 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه او څټې کې د امریکا یو ستر سفارتکار د کانګرس غړو ته ویلي د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په هندي کشمیر کې د هند لخوا کنټرول ترلاسه کولو باندې اندېښمن دی خو دغلته د پرمختیایي کارونو په کولو د هند هرکلی کوي د پاکستان حکومت د مخالفو ډلو سره د خبرو لپاره جوړې کمیټې فیصله کړې چې د مخالفو ډلو د مشرانو سره به ځان لا لیده کاته کوي او د افغان طالبانو ویان سهیل شاهین تیره ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې تازه خبرې به راتلونکي هفته په چین کې شروع کیږي بلخوا د اروپایي ملکونو د دفاع وزیرانو په برسلز کې د افغانستان په سوله خبرې کړي استاذو د خبرونو تفصیل ته د امریکا یو ستر سفارتکار د کانګرس غړو ته ویلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په هندي کشمیر کې د هند لخوا کنټرول ترلاسه کولو باندې اندېښمن دی خو دغلته د پرمختیایي کارونو په کولو د هند ستاینه کوي د امریکا د خارجه وزارت سویلي او مرکزی آسیا لپاره مرستیال ایلس ویلز په خپل بیان کې د هاوس خارجه چارو کمیټې ته ویلي موږ د هند لخوا په سیمه کې د حالاتو د ښه کولو د کارونو هرکلی کوو چې د ځایي خلکو ګیلې ختم شي میرمن ایلس ویلز ویلي چې خارجه وزارت په هند باندې زور ورکړی چې د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې پر ځای کړي او په هندي کشمیر کې نیول شوي بندیان خوشي کړي دوی وایي چې په ځینې سیمو کې د ټلیفون اسانتیاوې پر ځای کړي شوي خو د انټرنیټ اسانتیاوې لا تر دې وخته نه دي برابر کړي شوي بلخوا پاکستان د ولقې لاندې کشمیر ته د خارجي سفارتکار یو وډله بوتللې چرته چې تیره هفته د هند لخوا په ډزو کې یو شمېر کسان وژل شوي وو د تیرې اتوار په ورځ د هندي عسکرو لخوا په سرحدي پوله ډزې شوې وې او ویلي وو چې د هغه ترخګرو یو مرکز یې پاکستان خوا ته په هدف کړی کومو چې هندي کشمیر ته د اوړېدو هڅه کوله د هندي عسکرو مشر جنرال بیپین روات د حمله وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د هند او پاکستانی کشمیر ترمنځ کرخه باندې پاکستان خواته د ترخګرو درې مرکزونه تبا کړی دي نوموړي ویلي وو چې دغه ډزو کې یې د شپږو نه تر لسو پورې ترخګر او هم دغه شمیر پاکستانی عسکر وجلي اسلام آباد په مکمله توګه دغه تورن رد کړي او دغه بیان یې بے اساسه بللې دوی وایي چې د هند لخوا ډزو کې عام خلک په نخه کړی شوي چې پکې 15 عام کسان او یو پاکستانی عسکر وجل شوی دوی وایي چې ولسی ودانیو ته پکې زیان اړول شوی دی نوې ډیلی نی چې د پاکستان لخوا په ځوابي ډزو کې دوه هندي عسکر هم وژل شوي دي پاکستانی چارواکي وایي چې خارجي سفارتکارو ته تر دغه ځایه پورې د بوتللو مقصد هغوی ته دا ښودل وو چې د هند لخوا په دغه داوو کې کوم صداقت نشته او د دغه ډزو هدف عام خلک ګرځېدلي په دغه استازو کې د چین جرمني سویلي افریقا او ایران استازي شامل وو د پاکستان خارجه وزارت وایي چې دغو کې د هند سفارتکارو ته هم بلنه ورکړل شوې وه ولې هغوی پکې شرکت نه دی کړی د پاکستان د حکومت مخالفو ډلو سره د خبرو لپاره جوړې کمیټې فیصله کړې چې د مخالفو ډلو د مشرانو سره به ځان للی د کاته کوي دوی وایي چې جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نون رئیس شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری سره به بیل بیل په ازادۍ مارچ باندې خبرې کوي د پاکستان اسپیس ټریبیون رسپانډ د خپل زرایو له قوله لیکي چې د کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه په غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا په وختونو باندې بحث وشو دوی وایي چې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه خو د سره سوال نه پیدا کیږي کمیټې د مخالفو ډلو لخوا د احتجاج کولو د حق خبره منلې خو وایي چې دې وخت د هند سره په پوله کړکېچ د ملک داخلي او سیمه ییز حالات د دې اجازه نه ورکوي چې د حکومت پر ضد احتجاجونه وشي د افغان طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې تازه خبرې به راتلونکي هفته په چین کې شروع کیږي د اکتوبر په 28 او 29 کېدونکې خبرې په قطر کې د اخیری وار شو خبرو وروستۍ په لومړي وار باندې کیږي چې پکې به د کابل نستر افغان مشران د طالب استازو سره خبرو ته کینی د تیرګل پورس د امریکا خارجه وزارت ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې ختمون پر سر د اروپایي ملکونو د ناټو او د ملګرو ملتونو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده او نن په برسلز کې د اروپایي ملکونو د دفاعي چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې د زلمی خلیلزاد په موجودګۍ کې ترسره شوې دي او نوموړی به د دغې وروستو بیا د چین او د روس سفر کوي چې دغه غونډو تفصیلي حال باغې ته وړاندې کوي دا په داسې حال کې چې تیره ورځ افغان چارواکي وایي چې په قندوز ولایت کې طالبانو په یو چیک پوسته باندې یرغل کړی چې له کبله یوولس امنیت ساتونکي وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. د قندوز په علي آباد ولسوالۍ کې شوې دې پیښه کې پولیسو ځایي مشر هم وژل شوی دی. د قندوز د پولیسو وایان انعام الدین رحمان تیره ورځ وایس اف امریکا ته د پیښې او په دې کې د اورېدلې زیان پخلی کړی خو نور کوم تفصیل یې نه دی شریک کړی. ترکی ویلی دی چې هیڅ کوم ضرورت نشته چې په شام کې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات بیرته پر ځای کړي ځکه چې امریکا ورته ویلي کورد وسلوال د شام شمالي برخو څخه په مکمله توګه وتلي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنونکو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره نیک پرون ته نیک پرنګ د واشنگټن ډی سي نه غوږی او ستاسې په امر ګرځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکا یو ستر سفارتکاري د کانګرس غړو ته ویلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په هندي کشمیر کې د هند لخوا کنټرول ترلاسه کولو باندې اندېښمن دی خو دغلته د پرمختیايي کارونو په کولو د هند ستاینه کوي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز د کانګرس خارجه کمیټې ته ویلي د صدر ټرمپ انتظامیه اوس هم د هندي کشمیر د حالاتو په اړه اندېښنې لري خو حالات معمول ته د راوستلو لپاره د هند پرمختیايي اهدافو ملاتړ کوي. د نهې یا سه شنبې په ورځ د میرمن ایلس ویلز لخوا بیان کې لیکل شوی موږ د هندي حکومت ستاینه کوو چې په سیمه کې حالات معمول ته راوستلو او د ځایی خلکو شکایتونو لری کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. دغه بیان زیاتوي چې د امریکا خارجه وزارت په هندستان غږ کړی چې هندي کشمیر کې د ټلیفون او انټرنیټ سهولتونه دي بیا پر ځای کړي او نیول شوي قیدیان دي خوش کړل شي. دا وخت په سیمه کې په جزوي توګه د ټلیفون اسانتیاوي بیا پر ځای کړل شوي دي خو د انټرنیټ سهولت اوس هم نشته دی. د میرمن ویلز په وینا په سیمه کې حالات ښه شوي دي خو بیرته لا خپل معمول ته نه دی راغلی. ایلس ویلز ویل د هغې ادارې د هندوستان د حکومت سره د هغه زرګونو ځایي خلکو او سیاسي مشرانو د قید کولو په اړه خپلې اندېښنې هم شریک کړي دي. د میرمن ویلز په بیان کې د حکومتي سرچینو د قول له لیکل شوي دي دا وخت په سلګونو کسان په قید کې دي خو د هغوی خلاف د هندي قانون لاندې کوم مقدمه نه ده درج کړل شوي. په 5 اگست د هندوستان حکومت د هندي کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړو او د هغې وروسته د پاکستان او د هند اړیکې سختې توجنې شوې او وخت په وخت د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ انخطو رپورټونه مخې ته راځي چې دواړه خوا پکې یو بل ته د نقصان رسولو دعوی کوي. روانه اونۍ د اتوار په شپه د هندوستان او د پاکستان په پوله یا لاین اف کنټرول باندې د دواړو ځواکونو انخطې شوې وې چې دواړو خواو پکې د یو بل د عسکرو د وجلو دعوی کړی وي. د نهې یا سه شنبې په ورځ پاکستان غیر ملکی سفیران، های کمشنران او خبریالان د هندوستان په پوله باندې چورا سیکټر ته بوستلی وو چې د هندي د پوځ د هغه دعوی غلطي ثابت کړي چې ګینه هندي ځواکونو د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو درې کیمپونه تباه کړي دي. د کشمیر په شکړه تر دې وړاندې هم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ درې لوی جنگونه شوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنې ښودلي چې دا ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمي جنگ هم امکان شته دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وخت په وخت په دغه مسله کې د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی خو هندوستان وایي د کشمیر مسله د هغوی کورنۍ مسله ده او دا به دوی په خپل حل کوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
تاسو زمونږ د همکار عدنان رشید څخه دغه تفصیلی حال په دغه راپور کې واورید. اوس هم زه د پاکستان د سیاست پلوته د پاکستان حکومت د مخالفو ډلو سره د خبرو لپاره جوړې کمیټې فیصله کړې ده چې د مخالفو ډلو مشرانو سره به ځان ځان له لیده کته کوي. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د دې فیصلې اعلان د حکومت لخوا د جوړجاړي لپاره جوړې کمیټې تیر ورځ کړو چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې صدر شهباز شریف او د پاکستان پیپل پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په شمول با د مخالفو ګوندونو مشرانو سره د ازادي مارچ په اړه خبرو اترو لپاره ځان ځان له ملاقاتونه کوي. سرچینې وایي چې یادې کمیټې د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې لیدلې. په دغه ملاقات کې د نورو غړو یعنی سینټ چیئرمین صادق سنجرانی، د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر، د تعلیم وزیر شفقت محمود، د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی مشر اسد عمر هم موجود وو. په یاد ملاقات کې برخه اغستونکو د مخالفو ګوندونو په غوښتنو باندې بحث کړي. کمیټه دا خبرې منلی چې مخالفو ګوندونه د پر امن احتجاج کولو حق لري، خو یادګیرنه یې کړې چې د داخلي او سیمایز چیلنجونو سره سره په کشمیر کې روانو حالاتو له وجې دا د حکومت پر ضد د تحریک اجازه نه ورکوي، یعنی دا صحیح وخت نه دی. د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي چې حکومت د مخالفو سره د مسلو په حل کولو کې سنجیده و. نوموړي زیاته کړې او صحیح څرګند کړې چې مخالف ګوندونه به جمهوري لاره خپلوي او د خبرو اترو د لارې به یوې معاهدې ته رسي. مطبوعات وایي چې د حکومت لخوا د جوړجاړي لپاره جوړې دغه کمیټې به نن د شروع پر ورځ د یاد ملاقاتونو لپاره جدول تیاروي. د یادونې وړ ده چې جمعیت علما اسلام فی ډلې، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارټي او نورو مخالفو پارټو په مرسته د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د لاریون پلان لري چې پکې دوی د عمران خان د مستعفي کېدلو او تازه انتخاباتو غوښتنه کوي. مخالفو پارټو اعلان کړی چې دوی بعد د اکتوبر په 20 د کشمیریانو سره د خواخوږی اظهار لپاره د اسلام آباد کامی پریس کلب نه بهر یو لاریون وباسي. د یو ټول ګوندیزه کانفرنس چې پکې د ضلع په کچا د مخالفو ګوندونو مشرانو برخه اغستې وه، رستو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تعلق لرونکي مولانا عبدالمجید هزاروي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د ازادي مارچ ګډونوال به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کوي او تر هغه وخته پورې به ناست وي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان مستعفي شوی نه وي. خو د مخالفو ګوندونو مشرانو دا خبره واضحه کړې وه چې د اکتوبر په 20 به کم احتجاجي ناسته نه کوي. د یادی اے پی سی یا آل پارټي کانفرنس مشري پاکستان مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لرونکي طارق فضل چودري کوله. نوموړي خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د اسلام آباد انتظامیه له د مخالفو ګوندونو د کارکونکو د گرفتار کولو ضرورت نشته، ځکه چې د اکتوبر د 1 احتجاجي ناسته به پرم نه ناسته وي. د پاکستان پیپل پارټي مشر سپت حسن بخاري په دغه موقعه غوښتنه کړې چې د نوموړي د پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري او د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ستر مشر نواز شریف ته د هغه طبي سهولتونه ورکړي شي کوم چې هغوی اړتیا لري. د دې هر څه سره سم د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن هم تیر ورځ ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غړو د اسلام لونه د مستعفي کېدلو په وړاندیزونو باندې هم غور روان دی. په اسلام آباد کې د خارجي میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلي دی ځکه د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي چې وایي نه یوازې په درغلو واک ته رسیدلې، بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان د کورنو او بهرنو شخړو په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان ته لسو زیاتو لویو او وړو اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام د غوښتنو او د احتجاجي تحریک آزادی مارچ ملاتړ اعلان کړی او له خپلو زرګونو پلاویانو سره یې پکې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د اپوزیشن ګوندونو یوې ګډې رهبر کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره په دې شرط خبرو ته غاړه ایښي چې وایي حکومت ته اول د دوی د لاریون په مخه کې له خندانو اچولو لاس واخلي او له خبرو لپاره د مثبت ماحول جوړ کړي. نه یوازې مولانا فضل الرحمن بلکې د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان پوز د کال 2013 د جولای د 15 په عمومي انتخاباتو کې له تحریک انصاف ګوند سره مرسته کړې وه، خو د پاکستان پوز په سیول او انتخابي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي او تیر انتخابات شفاف ګڼي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د تیرو څو ورځو نه د پاکستان د ناقلاره صوبې بلوچستان په یو پوهنتون بلوچستان یونیورسټۍ کې د یونیورسټۍ د طالب علمانو د ګرځېدو را ګرځېدو د سارنې په غرض د لګېدلو کیمرو د تصویرانو د جینکو طالب علمانو د بلیک میل کولو دپاره د استعمالولو یوه لانجه راپورته شوې ده. په دې موضوع د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو خبریال شامیر بلوچ یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د بلوچستان یونیورسټۍ وایس چانسلر د طالب علمانو د بلیک میل کولو د تورونو لګېدو نه پس استعفا ورکړې ده. شامیر بلوچ ګارډین کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال باندې تورونه لګولی شوي دي چې د الکانو او جینکو طالب علمانو نه د پیسو ټکو د بوتکولو دپاره په دوی یونیورسټۍ کې د سارنې د پاره د لګولې شوو کیمرو د تصویرونو د ښکاره کولو دړکه کړې وه، خو وایس چانسلر جاوید اقبال دا تورونه رد کړي دي. وایس چانسلر جاوید اقبال د لګولې شوو تورونو د تحقیقاتو شروع کېدو نه پس د خپلې عهدې نه استعفا هم ورکړې ده. مضمون لیکي چې وایس چانسلر جاوید اقبال په تیر اتوار خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه د تحقیقاتو د وفاقي ادارې د ایف آی اے لخوا د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو پورې د خپل منصب نه اخوا کیږم. د دې لانجې نه متاثره شوو طالب علمانو کې زیاتره جینکۍ طالب علمانې شامل دي. وایس چانسلر جاوید اقبال ګارډین سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي چې زما په دې معامله کې هیڅ لاس نشته. بل طرف ته د بلوچستان پوهنتون د لانجې د ایف آی اے لخوا د تحقیقاتو د خبر په خورېدو ګرد پاکستان کې خلکو ډیر بد منلي دي او د ایف آی اے د تحقیقاتو خلاف مظاهرې شروع کړي دي. د اسلام آباد په شمول د پاکستان په مختلفو لوی لوی خارونو کې طالب علمانو د ایف آی اے د تحقیقاتو خلاف مظاهرې کړې دي. شامیر بلوچ خپل مضمون کې نور لیکي چې په لګولې شوو الزامونو کې ویلی شوی دي چې د سارنې د کیمرو په تصویرونو کې الکان او جینکۍ یو بل سره په یو ځای په ناسته پاسته ښودلې شوي دي. دا کیمرې په یونیورسټۍ کې د حفاظتي مقصدونو دپاره لګولې شوي دي، خو د یونیورسټۍ سرکاري عمله الکانو جینکو ته د دوی خپلو کې د نږدې ناستې پاستې د تصویرونو په خودو دوی بلیک میل کوي او بیا تنه رقمونه غواړي. د یونیورسټۍ د عملی کسانو په دغو الکانو جینکو خصوصا په جینکو دا دړکه هم کړې ده چې که دوی پیسې ټکې ورنکي نو دا تصویرونه به د دوی کورونو ته ولېږلی شي. شامیر بلوچ ګارډین کې چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې بلوچستان ایران او افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده، خو ډیره رستو پاتې او کم ترقی یافته ده. د بلوچستان صوبې خلک ډیر زوړ خیاله، په خپلو رواجونو ټینګ ولاړ او قدامت پرست خلک دي او د واده نه وړاندې د خپلو جینکو خپلو او پردو الکانو سره ناسته پاسته په هیڅ ډول نه مني. بلوچستان کې د جینکو د خوانګې شره 30% او د الکانو 55% ده. د بلوچستان پوهنتون د موجوده لانجې د خبرونو خورېدو نه پس ډیر خلک اندېښمن دي چې اوس به ډیر مور پلار خپلې لوڼه د اعلی تعلیم لپاره کالجونو او یونیورسټو ته نه پرېږدي. د مقامی میډیا په خبرونو کې ویل کیږي چې ایف آی اے د بلوچستان پوهنتون د ویډیوګانو او د تصویرونو د لانجې تحقیقات د تیرو څو هفتو راسې کوي او په دې لړ کې د یونیورسټۍ یو شمیر ملازمانو نه اختنی پختنی هم کړي دي. د ایف آی اے د یو ستر چارواکي وینا ده چې دوی د داسې 12 ویډیوګانو سراغ لګولی دی د کومو په ذریعه چې په جینکو باندې ویرې ترهې تیرولې کېدي. د ایف آی اے دغه چارواکي د ځان نه ښکاره کولو په شرط ډان ټی وی نیوز ته ویلي دي چې په دې لانجه کې زیاتره جینکۍ ککړې دي. د دوی د بلیک میل کولو دپاره د بلوچستان یونیورسټۍ ځینو ملازمانو په دوی ډېرې ویرې ترهې تیرې کړي دي. ګارډین لیکي چې د ایف آی اے د تحقیقاتو خلاف بلوچستان یونیورسټۍ کې د طالب علمانو احتجاج ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې بلوچستان کې د توندلاریتوب او د یاغیانو د سرګرمو له سببه بلوچستان پوهنتون کې د طالب علمانو په سیاسي سرګرمو سخت بندیز لګولې شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د افغان طالبانو ویان سویل شاهین تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې تازه خبرې به راتلونکي هفته په چین کې شروع کیږي. دا په داسې حال کې چې په برسلز کې د اروپایي ملکونو د دفاعي چارو وزیرانو ترمنځ خبرې اترې د امریکا د خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره شوي. په دغه خبرو اترو کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې شوې دي او زلمی خلیلزاد به د دغه خبرو اترو وروسته د چین او د روس سفرې کوي. چلته کې به چینایي او روسي چارواکي د دغه خبرو کې شو پرمختګ په حق لباندې خبرې د اکتوبر په 28 نیټه به په چین کې په لومړی وار باندې د قطر وروسته د افغان ستر سیاسي مشرانو او د طالب استازو ترمنځ خبرې اترې کیږي. په دغه باندې تاسو نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان طالبان وایي چې د سولې د بین الافغاني خبرو نوې دور به آینده هفته کې په چین کې پیل شي. په افغانستان کې د تشدد وروسته پیښو او له امله یې درنو مرګ شوبلو اندېښنې راپارولي، مګر د بین الافغاني خبرو تازه اعلان د سولې مذاکراتو د بیا پیل کېدو لپاره نوي امیدونه را پیدا کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سوهیل شاهین د نهه یا سه‌شنبه په ورځ ویلي چې د بین الافغاني خبرو تازه پړاو د اکتوبر د میاشتې 28 او 29 نیټه په پام کې نیول شوې ده. د امریکایي رسنو په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خاطر افغانستان ته سفر کړی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د خپل سفر په وخت اسپر خبریالانو ته ویلي وو چې دې ګڼي امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه تر 1600 پورې راکمول شي او دې سره به د القاعده او داعش خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو ته زیان نه رسي، خو زیاته کړې وه چې د ځواکونو وستل به د طالبانو سره د سولې لوازنامې برخه وي. په افغانستان کې مشته د امریکایي ځواکونو مشر جنرال آستن سکاٹ میلر ویلي په هیواد کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د تیر یو کال راهسې د 2000 عسکرو کمی شوې دي، خو د کمی باوجود امریکایي د خپلو اهدافو ترلاسه کولو صلاحیت لري. دا وخت په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 14000 ځواکونه موجود دي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا خارجه وزارت اعلان کړی و چې د افغان سولې لپاره یو خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره د اروپایي مشرانو، ناټو چارواکو او د ملګرو ملتونو له متحدینو سره د خبرو په مقصد بلجیم، فرانس او روس ته سفر پیل کړی دی. زلمی خلیلزاد به په ماسکو کې د روس او چین چارواکو سره هم ګوري او د افغانستان د جګړې په ختمولو کې د شریکو ګټو په سر د هغوی سره خبرې وکړي. بل اړخته د افغانستان صدرتی ماڼۍ د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد تازه سفر ته په غبرګون کې وایي افغانستان هغه مهال تلپاتې سولې ته رسیدلی شي چې دغه بهیر د افغانانو په واسطه ترسره شي. د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې افغانان د تلپاتې او باعزته سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت هم سولې ته ژمن دي. ښاغلی صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ده په وینا د افغانستان خلک او دولت د یوې تلپاتې او باعزته سولې غوښتونکي دي او په ټول وس سره د سولې هدف ته ژمن دي. سوله تل د ولسمشر غنی لومړیتوب دی او د افغانستان حکومت د سولې ټینګښت ته ژمن دی. زموږ هیواد هغه وخت یوې تلپاتې او باعزته سولې ته رسیږي چې دا پروسه د افغانستان د دولت یا ریاست لخوا رهبری شي. د ناټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ له خلیلزاد سره د خپلې لیدنې په اړه په ټویټر لیکلي د ده په وینا زموږ متحدین د افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سوله ییزه هواري لپاره د شرایطو برابرولو لپاره ژمن پاتې دي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د هڅې بیا پیل کړي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ستمبر د میاشتې په 8 نیټه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې چې وروستۍ موافقې ته نږدې شوې وې ختمولو اعلان کړی و. لبلې خوا
د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ترکی ویلی هیڅ کوم ضرورت نشته چې په شام کې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات بیرته پر ځای کړي، ځکه چې امریکا ورته ویلي کورد وسلوال د شام شمالي برخو څخه په مکمله توګه وتلي دي. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار قاسم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
ترکی د کورد جنگیالیانو په ضد د خپل عملیات بیرته نه پیلولو اعلان په داسې وخت کې وکړو چې د کورد جنگیالیانو په ضد د 15 ورځو اوربندې موده 100 ساعت مخکې پای ته رسیدلې وه. په داسې حال چې د شام کوردی عسکر د نهه اسې شنبې په ورځ ویلي وو چې ترکی د دوی په ضد د عملیاتو د موده ختمېدو سره مخکې د شام شمالي سرحدې سیمو څخه وتلی دی. حتی که د ترک صدر رجب طیب اردوان د روس سره یو معاهدې ته رسېدلی چې د دې سیمې په ګټه کنټرول ترلاسه کړي. یو کورد چارواکي ویلي چې جنګیالیان له ترکی سره د شام سرحدې سیمې پرېښتي دي، او د امریکا لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د شام کوردي ملیشا عسکرو مشر مظلوم عبدی د امریکا مرستیال صدر مایک پنس ته ویلي چې ټول کوردی جنګیالانو سیمزه وتلی دي. د اوربند پر ځای ساتلو او د عملیات بیرته نه پیلولو په سر د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي وو چې رښتیا هم دا و چې د ناټو د غړي هواد په توګه دا د ترکی په ګټه نه و چې د امریکا اتحادي کوردی ځواکونو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړي، کوم چې ترکی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شام زیاتره امریکایي فوج د راوباسلو وروسته پیل کړی وي. د شام کورد ملیشا د امریکا سره په ګډه د داعش ترګري ډلې په ضد جنګېدلی وو، خو ترکی بیا ګڼي چې د کورد ملیشا عسکر د پی کی کی ډلې سره تړاو لري چې د لسیزو راهیسې په ترکی کې د حکومت په ضد جنګیږي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتین د لیدو سره وروسته په ګره یو معاهده ته رسېدلي. د شام او ترکی د ګډه سرحدي پولي یا سیمې زبکور جنګیالیان 1.5 کیلومتره وروسته پر ځای کیږي چې د دې بارډر یا سرحدي سیمې نږدې 400 کیلومتره اوږده ده، او دا چې دوی به په منبیج او تل رفات سیمو څخه هم ووزي. د بیان تر مخه اردغان ویلي ترکیه او روس به چری هم په دې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو ایجنډې ته ځای نه ورکړي. صدر اردغان ویلي ترکیه او روس ځواکونه به په ګډه د 10 کیلومتره سرحدي سیمه کې ګزمه کوي، او وایي چې دواړه هیوادونه به په ګډه د شام کډوال بیرته خپل هیواد ته راتلو لپاره کار وکړي چې دا مهال په ترکی کې ژوند کوي. خو ترکی دفاع وزیر سرګی سواګی د ترکی د 2 اونۍ عملیاتو نتیجې هم وړاندې کړې چې د ساتونکو د خپلو ځای څخه د پریژدو سره سم د شام شمالي برخو څخه نږدې 1500 خلک تښتېدلي چې د داعش جنګیالیان هم پکې شامل دي. ملګری ملتونو تر مخه د ترکی عملیاتو دې سیمه کې سخت زیان رړولی چې نږدې 1,60,000 خلک بې کوره سوي چې پکې 80,000 ماشومان هم شامل دي، او د دې سیمې ودانۍ ته هم سخت زیان اړولی.
ګرانو قدرمدونکو د وایس اف امریکا ډیو راډیو دا درې ساعته سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي، او د پاکستان په وخت مازیګری شپږ د افغانستان په وخت نیمې به زمونږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه راپورونه او مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو، ښه د آباد اوسئ، د الله فمان.